السلام علیکم یو وارې بیا ستړی مشه د ماسپخین یو بجه د په پیښور کې او په دې خبرونه کې زه نجیبه امیر ستاسو کوربه یم. د معمول سره سم په دې خبرونه کې به په سر کې خبرونه اورو، ورپسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ راپورونه راسره دي. د مشال مرکونیز پروګرام هم اورېدل شي. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره اوسئ په مشال رادیو ټکی کم باندې. په سر کې ورزو منور شاته او د دې مهال خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د سیاسي رهبرانو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او جرمني او امریکا په دې سلا شوې چې د کډوالو د ستونزې د مخنیوي په لړ کې بعد شام د کورنۍ جګړې ختمولو هڅې توند کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم اخیستل کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال ریو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان جاج هم اخیستل کیږي. او دا راز د پاکستان په پولو د امنیتي انتظاماتو په اړه هم خبرې روانې دي. د چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویل د غونډې ګډونوال په دې خبرې کوي چې د بډابیرې هوایی اډې حملې په اړه افغانستان ته په څه ډول ثبوتونه ورکړل شي. د جمعې په سهار وختي د پېښور ښار سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان په هوایی اډې د وسلوالو په حمله کې خوښه 9 کسان وژل شوي او لسګونه جوړل شوي وو چې پکې زیاتره د هوایی ځواک سرتیري او کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې وه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالي دوته نه پریدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سمید مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزي په حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې خاغلی کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه
زه چې نه کېږي کابینې کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلای لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کازی سب ضرورت در بود ما ولی سر باری او اما مختنم هم داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانو کی.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه ډیر کړي دي. د ملالا یوسفزای نه پاس د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شریف سوارلس کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون امریکا کې په یو دستور کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپل لور د کار او زیار په اړه وویل
یو د سی واده شو چې هغه باقي ذهن تبدل کړو دا غي کلاس پهلو وا چې هغه واده شو او هغه تبیا ډیر سخت مشکلات او هغه چې کله نه دغه ولید او انسپیریشن او ته دا غي نه ملو شو او دا غي نه پس هغه دا فیصله کړو چې زه به د کوم عمرې په واده باندې کار کوم. نو پروس کله نه هغه کار کوي او د ډیر شي کیسونه یا د ډیر شي واقعیت چې کوم دي دا غي پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی.
دا جایزه چې هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي دا ځل د پښتونخوا حدیقه بشیر ترلاسه کړې ده. د دې نه وړاندې د سوات ملال یوسفزی او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دی هیلمن دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او په پام کې دا چې د افغانستان د وفد مشري به د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاین مایر سره ملاقات وکړ. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. په عین حال کې جان کیری وویل امریکا له وړاندې د شام اویا زره کډوالو ته پناه ورکړې دا د 2015 کال په مالی کال کې به چې بل میاشت شروع کیږي 15000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویل دی چې سږ کال به سباند 1 میلیون کډوال قبولوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لوی او شپږو قوتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستې موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لدغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې ښې کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. اوسترته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.50 روپې خرڅیږي. یو پاوند په 1.75 روپې او 1.75 روپې یو یورو په 1.14 روپې او 1.19 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.15 روپې او په 20.50 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.40 روپې او 35.15 روپې. یو افغانۍ په 1.28 روپې او 1.03 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 غستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 2.40 درجې پورې وي.
د خبرونو او د هوا د حال او د کرنسی لبای خبر شوی د همورې چې په پاتې خبرونه کې ارته سلرو. پاکستان وایي د بډبيري د پیخي شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی خالته کې زموږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي.
افغانستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړم چې تازه سب ضرورت ته په ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م همدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
د سوات یوې پیغلې ته امریکا لویه جایزه ورکړه.
د ټول د پاره لري زیاته خوشاله خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشومه په کوم عمر کې ده واز راوړي موږ له پاکستان له.
په پېښور کې به لوی اختر د راتلونکي زیارت په ورځ وي. د خلکو تیاریانې څه دي په دې اړه هم د طرفو لرو. ځینې نور راپورونه هم راسره دي او 19 پروګرام د مشال مرکه هم درته لرو راسره اوسئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په بډابېره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. سرتاج عزیز زیاته کړه دا سمنه ده چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ لپاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرسته کول وی ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیات کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبر دادا چه دا خبر راغلی دا چه ٹیلیفون مانیٹرنگ کے چه سو بی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان نو زدی مطلب دادا چه خدا نے خاصتا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوالتا کہ زمنا ٹی ٹی پی اور نور خلق شتا چه اگر دا سے کاروائی کولی شی نو ظاہر دے دا ایویڈنس نمگا انڈیو کورس چه برابر شی افغانستان سر شیئر کو نو اگر بم انکواری ہوکی چه دا سو کو ظاہر دے چه پاکستانی طالبان ہم کیتی شی نور کسان ہم کیتی شی
دنو موڑی پا خبر آ چه دوانو ملکونو دا وستوالو پازید جنگ دو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبر وکړه نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډبیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوي برید د څېړنو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي د 15 برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده چې درې پکې د خیبر ایجنسۍ او دوه د سوات اوسیدونکي دي. دغه کمیټه وایي د اتو نورو کسانو پلټنه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وړاندې ویلي وو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده. زموږ همکار شبیر جان نور حال دراوروي.
تیر ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د بریدکونکو 15 وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د بریدکونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 15 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده چې دا وی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان سراج او ابراهیم دے دا خیبر ایجنسی سره تعلق دے او د نور دو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دے. د نادر لخوا ورکړ شوی د تصویرونو تر مخه دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخوا دغه وسلوالو د پیجنګل ورستو لټونی عملیات دا بډبیری او پیښور نه علاوه خیبر ایجنسی او سوات هم غزول شوی ده او یو شمیر گرفتاری پکې هم شوی دي. بلخوا دغه وسلوالو د پیجنګلو پړاګه کېدو ورستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکارا کول باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پیښور په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په څیر په پیښو کې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژل شوي دي، خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي او نه هم د ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. زموږ همکار اسرائیل مومن په دې موضوع راپور جوړ کړی.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیښه پر داسې وخت مخې ته راغلی چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیښه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 150 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیاب خټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې احتساب د تحقیقات نه کیږي. آرمی پولیس سکول واقع دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وي اوس ورته آرمی پولیس سکول ټیک دی آرمی والا پکې خپله ذمہواری وه ځکه چې یو قسم هغوی چلول سکول او داسې اوس دا بیس دی. دا بیس خو یقیناً چې ایئر فورس والا دی ردی فنرت کی مواری کو یقین چھ پیر فورس تھا پاکستان کی لو اخبار دادا چھ دا زمون غلطی ز کہ بیا بیا کو چھ تحقیقات نہ کی تا سو گوری دے بنگال بری رول ری پاکستان ماکدون لو پی خس کی وچ اس پر تا چھ تو دی چھ تحقیقات چھ یا زاہی نتیجے کی چھ خلاف کاروائی چھ
خټک وای په پاکستان کې بار بار د بډبيري او پیښور امی پبلک سکول په څیر بدونه زکه کیږي چې دا قسمه پیښو پلټنی نکېږي. دغه په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشتل ګوند مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا سرګندونې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری هم کوي او وایي په پوز او ولسی حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوجه یې په بډبیره کې په هوایی ځواکونو د شوي برید په څیر پیښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتی ادارې دې پیاوړې کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی خو زما په خیال که تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
ابرا چې پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ به داسې نظام نشو جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې اختیاري چې دانه چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک دي چې هغوی په ټول معاشره کې په هره طبقه کې که هغه پارلیمان کې وي که هغه عدلیه کې وي که هغه لوخوا کې وي که هغه سیول افسرانو کې وي که هغه جنرلسانو کې وي هره معاشره کې که تاجرانو کې وي چې هر کې چې فساد ویني نو په کار ده چې هغه ادارې سره د اختیار وي چې هغوی د قانون مطابق بلا امتیازه او بلا طرفداري کاروایی کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي خورده په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خبرونه د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځ اوریدل شي خو د دې خبرونې په وروستیو 25 منټو کې تاسو د مشال مرکه پروګرام اوریدل شي. د مشال مرکه کې دا ځل د افغان لیکوال عارف خزان سره غږیدل یو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید د هغه د حکومت ملاتړ وکړي. څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال دغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې آزادۍ رادیو او شمشاد تلویزیون سره په یو شریکه مرکه کې کړې دي. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې زر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد په روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولسوار زوګانې ترسره سي.
لازادی رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې خاغلی غنی همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړې او ډاډ یې ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه په دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې زمونږ غږ تاسو د رادیو په سپو باندې اورئ، تاسو که انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ نو په مشال رادیو ټکی کام باندې زمونږ خبرونه نیخ په نیغه هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ په لیکلې بڼه باندې هم تاسو زمونږ خبرونه تعقیبولی شئ. همدا شیبه د مشال رادیو ویب سایټ ماته مخامخ دی، ډېرې مهمې خبرې پکې دي. د یو قاچاقبر عبدالله کیسه اورئ چې دی د انسانانو قاچاق کوي د افغانستان نه، دغه خلک څنګه اروپا ته رسوي. د عبدالله په نوم یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان راوته و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. دلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ خبرې کړي. دا تاسو د مشال رادیو په ویب سایټ باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو زموږ خپرونې د ټیون ان او ورلد ریډیوز د لارې هم اورېدلی شئ. هلته هم د مشال رادیو ولټوي او زموږ خپرونې پاکې رڼې واورې. امریکا د سوات یوې 14 کلنې نجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یوه لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې نجلۍ په زوره او په کومرۍ کې د نجونو د ودونو خلاف خپل غږ پورته کړی و. زموږ همکار نیاز احمد خان له سواته پی راپور لري.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکې وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی و، د هغې کلاس فیلو وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. د پروس کالی نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کوم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغرنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالی خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټول د پاره لري زیاته خوشحالی خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې دا ایوارډ راوړي موږ پاکستان لا.
په سوات کې د خیر خیګړې او د زنانو لپاره کارکونکو نیلم ابرار چټان وای چې داسې د حوصله ابزای انعامونه به د دې سیمې جنکې نورې هم د خپل کار لپاره توند کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي، داغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړه، خپل مقابلې خلاف شروع کړې ده، دا د حوصله ابزای د پاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړی ډېره غټه خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په نیمه قبایلی سیمه اف آر لکی کې خاصدار ځواکونه وایي د دې باوجود چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره کوټلې هلې ځلې کوي او ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. حکومت د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې کړې او کله چې دوی ریټایر کېږي نو د دوی د پینشن په ورکولو کې هم ورته ستونزې جوړوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې دې ورته هوارې کړي. زموږ همکار عمر دراز مروت راپور لري.
د فرلکی خاصدار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاه وایي هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ معاوضه نه وي.
شپته کالا نوکری پی وکړه نن حکومت ورته چې ته 47 راغلې یې تا پینشن نستا ته به نوکری بل چاته ورواړی نو دا غریب چې دا پتیږي گزاره کوي. 65 کال دا ډیپټي وکړه جرمونه یې تیر کړی نه موږ سره لیوی فورس و نه سره پوز و یا د گورنمنت خدمات دغه قبایلو دغه خصدار وکړه. مهرباني دې وسی چې موږ چې کوم رول پایله موږ ته انګریز راکړه دا په غو رول دې موږ ته دا خصداري پاته سي.
حاجی عبدالرحمن وایي د شپږ میاشتو نه تنخواګانې بندې
څو وارې چې د جرګې سوې دي. ای پی ای صاحب سره او ڈی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګیږي چې میرانشاه ایجنسی چې دي لا تر اوسه پورې دا شرط نشته چې د کومې مشت نیولې ده. ترخوا خو چې دا ته انګریز وخت نه ونیسه مشت راکړې سوې دي خو لا خو د مشت خپل پینشن راکړې سي او که بیا پینشن نه راکړي بیا د مشت هغه حصول چې حکومت مشت مخشه انګریز
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ډیپټی کمیشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خصادارو تنخواګانې به میلاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوی.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خصادارونو چې هغه عمر کې به د 60 کلو نه زیات هم شو نو هغه به هغه خپل خصادارې تنخواه اخیسته. اوس مطلب دا تنخواګانې او دا ملازمت د ریګولر کولو دپاره د تنخواګانو مخکې مینوال بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته موږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې یا کم چې طریقې کار دی د هغې چې کوم خپل فارم دی به فل کوي د نه دې وجه نه دي ته لږ مسله دي خو موږ کوشش کوو چې څومره اسانۍ ورته پیدا کړی شو پیدا کوي ورته انشاءالله.
دا یادونه ده چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظام یې لاندې خصادار فورس د پاکستان جوړېدو وروسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوی چې د ریټایرډ کېدو نه پس دغه نوکری په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولیکلی شي خو د دوی رخصتي نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بنو کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر. بخښنه غواړم چې مخکې مو د دوی نوم عمر دراز مروت واخیست. اوس هم د اختر په اړه راپور لرو. ګرانو اوریدونکو، د پښتونخوا د پېښور د په پېښور کې چارواکو ویلي دي چې د لوی اختر به د راتلونکي پنج شنبه په ورځ یعنی د روانې میاشتې په 23 نیټه باندې وي. په پېښور کې د اختر لپاره څه تیاریانې روانې دي؟ زموږ همکار شبیر جان راپور لري.
خیبر پختونخوا کې مقامی رویت هلال کمیټې لوی اختر دروانی میش په 23 نیټه اعلان کړی دی. بلخوا د ملک تنور برخو پشان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم د لوی اختر تیاریانی په خړو لوانې دي. د سارو میلې لګیدلې دي. خلک د سارو اخیستلو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره ساروی خوښوي. خو بلخوا د پیښور ضلعي انتظامي د ښار دننه په غیر قانوني د سارو میلو د سرمنو راجمع کولو د سرمنو خرڅولو او دې لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولي دي. د ضلعي انتظامي ویان فیروز شاه پدیره کې مشال لیډو ته وایي بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي. دا سارو په حق له دوی ویل چې په میلو کې ساروی ګران دي خو ولې د خپل وس مطابق به ساروی اخلي.
یاره جی دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا میلې په دا سړکونه کولوي او دا یو ځای په ځای باندې دا میلې په خپل فرضینو باندې ولګي او د دې په وجه باندې ځای په ځای باندې ګندګي او ځای ګندګیري مې او ځای په ځای د مختلف بیماریو د دې نه جوړېږي. د دې په وجه باندې دا ډېره ښه اقدام دی چې دا وشي. ډیره ښه خبره ده.
د پامول دا چې دغه علاوه د پیښور ضلع انتظامیه د دفاع یو سل څلور څلوېښت لاندې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، یوه نیمه بجه ده. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. مایک هغوی ته سپارم، تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی په یو غونډه روانه ده چې پکې افغانستان سره د بډا بیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج اخیستل کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال لیډیو ته ویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته هم کتنه کیږي. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو خلاف استعمال دوته نه پریږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې خاغلی غنی ویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړې وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم دغه تمه لري. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې د خپل جرمن سیال فرانک والټر شتاین مایر سره کتنه وکړه. شتاین مایر ویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قوتونو ترمنځ په اټمی موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې له دغه هیواده لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کیږي.
منور شاو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، اوس هم د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب امیر درته هرکلی وایي. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د یو افغان لیکوال، شاعر او خبریال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه. د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکې پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوون وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کار د لیکوالو نه یا شاعرانو نه، نو چې یا هنرمندانو نه چې څنګه د ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندومه. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندومه. په تیره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زه لا په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې یو ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله او په هغې کې ځینې شعرونه هم، د شعرونو سره هم زه آشنا شوم او د مکتب په کتابونو کې هم زه د شعرونو سره آشنا شوم. دا زما لپاره یو نوی نړۍ وه، یو زما لپاره بیخي یو نوی پدیده وه چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم، خو ما نشو لیکولی په هغه وخت کې. او وروسته بیا همدغه زما سره وا دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوي ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
زما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډېره وه او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغه هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښه ته ښه، که یې نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسه سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په ورس په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډېر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره یې کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځایه چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنري اړخونه قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي او مینوال درلودل. په هغه وخت
موږ اورېدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله. لیکوال انجمن د بهرخي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت یا د اکاډمۍ د علومو د اکاډمۍ ریاست، دوی کول کوشش کوو چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمي اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب هغه اثر چې لږ به کمزوري وو نو هغه یې نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې، چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده، بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50% کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسته مو د چا سره و؟ دغه وخت ملګري مو څوک؟
په هغه وخت کې چې زه په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم دغه د مرکزی شورا غړی وم او هم مې هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانه صاحب او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل. او د دري ژبې مشهور لیکوالان لکه واصف باختری، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته په انجمن کې کار کاوه. همدارنګه عبدالله نایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیال و.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسي ژبې لیکوال به ناست و، هم د پښتو ژبې یو ځای به فعالیت کاوه؟
او موږ یو ځای فعالیت کاوه، هم د پښتو ژبې هم د دري ژبې، دواړو یو ځای فعالیت کاوه او یو ځای مو کار کاوه. او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا لپاره کار کاوه.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدې چې خالصتاً ادبي مجلې وي، او په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل؟
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده. چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو ریډیو ټلویزیون ته هم تللی او په ادبي خپرونو کې برخه اخیسته؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغوی یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستانه ووځي، تاسو هم ووته چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته، او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم، او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای؟ اولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوي، ولې دل کتل مو شوي؟
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې څلور کاله شاوخوا کې و. هلته په سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انځور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم، او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
یو تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي و. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غېږ کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې لخوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام و؟ ستاسو علاقه وه کنه؟ زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرئ؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لریواله، د خلکو نه لریواله، د مطالعې نه لریواله د دې سبب شوی دی چې زه څه ونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړئ، څنګه لاړئ او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکند ته لاړم په ویزه باندې، او د تاشکند نه بیا وروسته په قشاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمې مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړ نورو هیوادونو ته، نو دغه د دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول، او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته مونږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرۍ کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیمه مجله چې پېښور ته به هم را رسېده مونږ به کتل، او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډېرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو، او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو دا کیسې او شعرونه سره راټول کړئ او خپاره کړئ؟
مونږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې. په هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو، او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډیرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو او ځینې دوستانو چې به مجله لیدله، د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار را لېږل. مونږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی، چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. مونږ مجله په دری فونټونو چاپوله، ټایپ کوله، او د ټاپ نو ورسته به مخه درې واره د هغه پروف لسته هغه هم تاسې کوله او د تاسینه بیا ورسته ورسته پروف مونږ راوسته او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول دغه د لمی هر غنه چې تاسو وګورئ نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې د ورای ښکاری په هغه وخت کې بل چاره نه و مونږ د همدغه میتود نه کار اخیسته چې ری ته ټکی دغه ورواچو یو پنډک ورواچو چې هغه په ډی باندې واوري او په واوري یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړو یا سین په شی باندې واړو په شین باندې نو دغه څه نورې ستونزې
او مالی ستونزه به هم
مالی ستونزه وه په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو هغوی مالی دغه نه درلودلې ستونزې نه درلودلې نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله هغه دوستانو چې موږ سره د مجلې د چاپ برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله نو د هغوی نومونه موږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نومونه نشته خو د مجلې په هره ګڼه کې موږ دا کار کړی دی.
ازان صاحب، لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله؟ څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې؟
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي، خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه او دا د 1996 نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده.
بیا ولې بند شو؟
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې او موږ نه شو کولای چې هغه مجله خپره کړو.
ځان صاحب، تاسو چې کله په مسکو کې وای هلته د افغانستان نور ادیبان به هم وو، هلته تاسو سره یو ځای به هم ژوند کوو، د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولای؟ یا کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته؟
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه 9 عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي چې دغه کتابونه هم ځینو دوستانو زموږ سره مرسته کړې ده، د پیسې را کړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي، نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي، په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم.
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب، ژوند مو څنګه پیل کو؟ له صفر نه مو پیل کو، کور دلته نو، کورنۍ نه وه، د دې تر څنګ دوستان به هم تیت او پاره کو، اولنیو ورځو ژوند راته لږ انځور کوي، څنګه ژوند مو؟
هو، په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم او محیط هم نوی و، چاپېریال نوی و، خلک نوی و، چیرې نوی وې، ښار نوی و او هر څه نوی و. دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي، نو یو څه ستونزې وې. خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم، د خلکو سره، د چیرو سره. یو خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم دلته افغانان نشته. اوس مې اورېدلی دی چې په دې وروستیو واتو میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي د ښار کې، خو زه له هغوی سره آشنا نه یم او هغوی مې لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي.
تاسو امریکا په میریلند ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ؟
هو، زه د امریکا د په امریکا کې د مریلند په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم.
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت، د دې څه خاصه وجه ده؟
نو دلته ډېر افغانان یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ویرجینیا کې. ویرجینیا هم ماته نږدې ده، دومره لرې نه ده، خو زه په همدې ښار کې چې راغلی یم همدلته ژوند کوم او بل چېرته نه یم تللی.
خزان صاحب، امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي؟ دلته ادبي ټولنه لرې، کتابونه چاپېږي، خپلو کې سره وینې؟
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره هم زه اړیکې نه لرم، نو ګومان کوم چې دلته ادبي ناستې ولاړې هم نشته په دې ښار کې. په ویرجینیا کې به وي، خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی، په هغو کې مې ګډون نه دی کړی او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري. که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع د یا د چاپخونو ازادي ډیره ده، او یو وخت به داسې و چې په افغانستان کې به کوم کتاب که لیکل کېده نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده. یا په پېښور کې یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري او هلته نشي کولی کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو دا په افغانستان کې چې مطبعه آزاد شو، هر سړی کولی شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته ورسوي، دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډېر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وئ، د عدل ته په امریکا کې، تاسو به لیدلی دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، رادیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډېره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي، او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سهار چې پاسیږئ څه شي ته متلوسئ چې د وطن له حاله خبر شي؟ څنګه خبر شي؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو سره؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم، او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نام خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم، او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلو ما چې زه ډېر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې، او زه به بیا په هفته کې هر ورځ په هفته کې یو ځل هلته وتلم، او هغې به ماته څو ګڼې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما به لوستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سروکار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې وم، ما رادیو اورېدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اورېدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم، هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني ټلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دی او هم په امریکا کې شته، دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه تعقیبوم. له بده مرغه دغسې یو حالت راغلی، خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواده لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګورئ په افغانستان کې انټرنیټ شته دی، د کونړ د غرونو نیولې تر هرات پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري. د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې تر څنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشحاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتونه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی په افغانستان کې، خو چې هر ځوان ویني امریکا ته د راتګ ارمانجن دی، آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنی دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي یا امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړي دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړي، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړي، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري. او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهیږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي په افغانستان کې، مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټول مهاجرین دي، د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثنا به وي، خدا به دغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولی په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمانې یا هندوی یا سکی یا کریسچن، یعنی یا عیسوی یا په کمبل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت وکړي.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شم، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شم. خو حالات دغه سره راغله په هیواد کې، او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ما ته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړ، موږ سره مو څو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
چې څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غې کې ما دې کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا پډیر شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلای مونږ ته کارتون راکړو وسې مونږ او پولیس لاس پکړه وا پولیس د شکایت لپاره کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک